افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوه د نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید په خپلو ژمنو او خبرو کې عمل ته پاملرنه وکړي. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان 28 د جولای 12. پایل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شویو شمېر 9 تنو ته رسېدلی. د هرات سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 80 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. او ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شویو شمېر 9 تنو ته رسېدلی. د ننګرهار د ولی وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته په یو نوي استول شوي پیغام کې په دې اړه وویل:
متاسفانه چې د پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمېر 9 تنو ته لوړ شو، چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 5 نور ملکي وګړي شامل دي.
شغلی خوګنی وایي چې په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي دي. د پچیراګام ولسوال حضرت خان خاکسار بیا په دې پیښه کې د وژل شویو شمېر 14 تنه شي. د برید نن سهار د پچیراګام په براګام سیمه کې د قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې وسو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش وسلوال او هم طالبان فعالیت لري. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د پچیراګام نننی برید په دې ډلې پورې تړاو نه لري. د هرات سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 80 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هرات والیوان جیلانی فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې په فارسي، پښتون زرغون او اوبه ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. شغلی فرحت زیاته کړه:
در جریان حملات هوایی که امروز در ولسوالی فارسی ولایت هرات صورت گرفت،
دوی په عملیاتو کې چې نن د هرات ولایت په فارسی ولسوالی کې وسول، لشت لږه دیش وسلوال طالبان وژل شوي دي او یو شمېر نورې ټپیان شوي. د نوموړي په خبره په فارسي ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال 5 سیمې چې طالبان پکښې راټول شوي وو په نښه شوي دي. د هرات والي وین دغه راز ویل: شاوخوا 50 نور وسلوال طالبان په پښتون زرغون او اوبه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک سوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوژستیکي عملیاتو لګول کېږي. له 2011 کال راهیسې څه باندې 2600 نارینه او ښځینه افغان پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل شوي دي. ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. دغه ایراني کښتۍ تېره اونۍ په جبل الطارق کې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریې ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سوه. اروپایي ټولنې سوریې ته د تیلو پر لېږد بندیز لګولی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ نیول یوه خطرناکه لوبه ده او پایلې به ولري. موسوی همدارز ویلی چې په دې برخه کې حقوقي پلمې د منلو نه دي او د دې کښتۍ خوشې کېدل د ټولو هیوادونو په ګټه دي. تهران تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې که دا کښتۍ خوشې نه سي متقابل اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم ویلی چې بهرني قدرتونه دې له سیمې ووځي، ځکه د ده په خبره ایران او نور سیمه ییز هیوادونه د خپل امنیت ساتلو وړتیا لري. په همدې حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ ویلي چې هېواد یې له ایران سره شخړه نه غواړي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ ویل چې 3 ایراني کښتیو په هرمز تنګي کې د یوې برطانوي تیل وړونکي کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو ایران دا تور ردوي. د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوي دفاعي سیستم لومړۍ برخه نن انقرې ته ورسېدله او دا کار به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. د مسکو او انقرې ترمنځ دغه تړون د ترکیه او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کېږي. د ترکیه د دفاعي صنعت ادارې په جلا توګه ویلي چې په دې سیستم پورې د تړلو نورو برخو انتقال به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او هر کله چې دا سیستم بشپړ سو د اړوندو چارواکو د سپارښتنې سره سم به وکارول سي. د روسیې ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکی همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیږلو پیل تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو که ترکیه چې د ناټو غړې ده د جولای 23 له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي، انقره به ونیسي کړای په راتلونکي کې F-15 جنګي جیټ الوتکې له امریکا وپیري. او د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي ځواکونه یې د عراق له کردستان سره په سرحدي سیمه کې 15 مشکوک تروریستان د نښتو پر مهال وژلي دي. سپای پاسداران په یوې اعلامې کې چې نن یې پر وې پاڼه خپره سوه ویلي، یوه تروریستي ډله چې د جولای پر 11 یې غوښتل د لویدیځو پولو له لارې ایران ته ولاړ سي په بشپړ ډول له منځه تللې. دوی دغه راز وایي چې په د دوی یو سرتیری هم په کرمانشاه ولایت کې د نښتو پر مهال وژل سوی دی. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. په کابل کې د امریکا سفیر وی طالبان باید خپل ژمنو او خبرو ته عملی بڼه ورکړي. دا هم وری چې د ننګرهار په پچیراګام کې ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې. حکومت د قومي مشرانو امن ته تدابیر نیولې.
قومي مشران او مترفزین نشي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي.
دا هم وری چې راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو فارمټونو لپاره نوی لوبډل مشر وټاکل سو، خو پر دې فیصلې باندې پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب اعتراض کړی دی. په بهرنی موضوعاتو کې په بوزنیا کې د یو ډلیز قبر د موندل سو مړو د جنازې مراسم ترسره شول. په کابل کې د امریکا سفیر وای طالبان باید خپل ژمنو او خبرو ته عملی بڼه ورکړي. جان باس له ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې د دوحې غونډه د پایلو او پیغامونو له اړخه مهمه وبلله. د بدسل کې د چی زلمی خلیلزاد چین ته له خپل دورځنی سفر وروسته د سلام مشورو لپاره امریکا ته تللی دی. نور تفصیل د محمد امین کمال پوری راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جانباز د دوهې دوه ورځنۍ ناسته د افغان کشالې د پای ته رسولو لپاره د مسکو تر ناستې مهمه بولي. نوموړي پرون پنجشنبه مازدیګر ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا تمه لري څو افغانان له دې لارې د خپلو کلونو ارمان سولې ته ورسیږي. دی وایي موږ هیله لرو افغانان سره مرسته کوو چې د دوهې د دوه ورځنۍ ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدان واوسو چې افغانان خپلې هغې هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي. د سولې اووم پړاو خبرې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سرطان میاشتې په 13 نیټه په دوحه کې پای ته ورسېدې. د همدې میاشتې په 14 او 18 نیټه له افغانستان څخه تللي 53 کسیز پلاوی چې پکې یو شمیر افغان چارواکي هم شامل ول، د طالبانو له 18 کسیز پلاوی سره د سولې په اړه بحثونه وکړل او د دغه خبرو پای کې دواړو لوریو یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. د امریکا سفیر د مرکې په لړ کې همدا شان وویل چې امریکا یوازې د طالبانو په خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او وایي طالبان باید خپل ژمنې د افغانستان خلکو ته عملي کړي. دی وایي موږ د طالبانو هغو خبرو ته چې وایي له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ نه کوي او د افغانستان هغه خاوره چې د دوی تر کنټرول لاندې ده امریکا او ملاتړو ته به یې ګواښ نه وي، خو موږ له هغوی غواړو څو دا ژمنې په عمل کې ثابتې کړي او وښیي چې خپلې ژمنې عملي کوي. زلمی خلیلزاد د دوهې له ناستې وروسته چین ته ولاړ او ټاکل شوی چې له هغه وروسته د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د مشورو لپاره امریکا ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکوي چې سولې ته له رسېدو وروسته به د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. محمد امین کمال پوری، د ازادي راډیو کابل.
عمردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وای طالبان باید خپل ژمنو او خبرو ته عملی بڼه ورکړي. جنباس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه مهمه بللې ده. له جنباس سره ځانګړې مرکه سبا د سهار د 2 بجو په خبرونه کې بشپړه اوریدلای شي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي و چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره اوځلې خبرې کړي، دغه سرګندونې د یو ویډیو کانفرنس لاره په واشنگتن کې یوې غونډې ته کړې دي. له طالبانو سره د هغه په خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو کې چې تر اوسه پورې ډېرې خبرې سوي، یوه هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې ده.
زه فکر کوم دا د سولې مسلې چې کله راپورته کېږي د طالبانو سره مذاکرات کې، په دې کې ډېر زیات پیچلي نکات راځي. او په پیچلو نکاتو کې یو دا دی چې آیا امریکا به پوره ووځي، مثلا د خپل د وتلو مهالویش چې طالبانو سره پر موافقه کېږي، آیا دا به په همدغه د موافقې پر بنیاد باندې به عملي کېږي یا به تغیر خوري. د دې نه علاوه مثلا نور سوالونه چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې ولایت انتخابات دي، که د عسکرو ایستل مهالویش او په عین وخت کې د طالبانو سره سوله، چین چې دلته یوازې نه د افغانستان مسله ده بلکې د واشنگتن د انتخاباتو مسله هم راځي، چې مثلا په هغه کې ټرمپ خپل حامیانو ته دا وعده ورکړې وه چې زه به په افغانستان او سوریې څخه خپل عسکر راباسم. نو زه په یو شي باندې چې کوم خبر معلومات لرم، امریکا دې ته متحده ده. په مجالسو کې ډېر واضح وایي چې مثلا موږ د عسکرو تعداد راکموو.
خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې اووه دور خبرې کړې دي، په دې اووه دور خبرو کې یوه مهمه موضوع همدغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع وه، چې وار په وار په دې کې د پرمختګ خبره هم شوې دواړو لورو. په هر صورت هغه خبره چې خلیل زاد کوي چې موږ غواړو له افغانستان نه تر شا یو ښه میراث پرېږدو، آیا دغه میراث دوی تر شا پرېږدي؟ دا به فکر کوي چې د طالبانو لپاره د منلو وړ وي په هغه شکل باندې چې امریکا غواړي.
نورې شي په پنځم راوند د مذاکراتو کې کله چې طالبانو پر دې اصرار کوي چې باید تاسو په درې میاشت کې عسکر خپل وباسي، امریکا خپل د فوځ یو لوجستیک افسر ورته راوستي او ټرینر وي او ټول چې په تخنیکي لحاظ دغه وتل چې هدا اقل یو کال وخت کې کزه یو بیس بندوم. نو د دې پیغام د دغه خبرې طالبان ته داسې یو پیغام ورکړي او بیا هغوی خپل په مابین کې مشوره کول، یعنی برداشت طالبانو دا و چې امریکا غواړي ژر ووځي او دوی دې ته لکه مخکې چې ما ویل تعهد لري او غواړي چې د افغانستان نه ووځي، مګر فقط تخنیکي لحاظ دا یو څه ستونزمنه ده. اوس بحث د دې دی چې آیا امریکا که نیمایي عسکر باسي یا د وتلو لړۍ شروع کوي، دوه سواله دلته ډېره مهمه دي. آیا بیا دا بېرته امکان لري چې مثلا که چیرې حالات خرابېږي بیا دا لړۍ ودرېږي؟ زه فکر نه کوم چې بیا به دا امکان ولري. نو په دې کې د یو صحیح میراث پاتې کېدلو سوال ډېر جدي دی. زه فکر کوم دلته څو نکات چې هغه ته باید ډېر دقیق فکر وسي. هغه دا دی چې اول کله چې په طالبانو سره سوله کېږي، د طالبانو عسکر یا جنګیالي څومره په تعداد باندې برازي طالب مشرانو سره به سوله کوي یا هغوی به تعقیبوي د سولې په لاره کې؟ د خود د طالبانو داخلي بحثونو یا مثلا هغه افراد چې معلومات وایي، هغوی وایي چې موږ فکر نه کوو چې تر 500 ده د زیات موږ لاره تعقیب کړو. ما په فکر باندې د 500 نه به حتی دغه شمېره کم وي، یعنی د 500 نه به کم طالبان جنگ پرېږدي او هغه نور به هغه ډلو سره یو ځای کېږي، مثلا داعش القاعده چې په افغانستان کې ډېر جدي دي. په عین وخت کې طالب د دغه موضوعاتو نه په استفاده مثلا کله چې په سیمه کې سفرونه کوي، بیا هغه ودونه ته وایي که چیرې په افغانستان په سیاسي نظام کې موږ نه اوسېږو، نو بیا دغه ستونزه د عملي حل کېدل ناشونې دي. نو زه فکر کوم د امریکا کوم میراث په افغانستان کې پرېږدي، هغه ډېر خوشبینه افغانانو ته نه دي، چې حالات ډېر وخم کېدلی شي. او په دې باندې زه فکر کوم طالبان هم ډېر واضح پوهېږي. حتی زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې به که چیرې امریکا اوسي حالات خرابېږي، خپله طالب به امریکا ته وایي چې یو څه عسکر پرېږدم، مګر اوس په دې باندې اصرار کوي چې تاسې وتل شروع کړي، چین چې د خپل عسکرو ته وویلی شي چې دا زموږ سوله کوو بعد د دې نه چې امریکا یو مهالویش راته راکړي، مګر څه طالبان به هم د دې غوښتونکي اوسېږي د امریکا حضور او کومک ته به ضرورت لري په آینده کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په پچیرګام کې د واده په مراسمو کې انتحاري حمله مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پیښه نن سهار د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې سوي چې په دې پیښه کې خپل دغه ملک هم وژل سوی دی. اکرام له اکرام د نور تفصیل لپاره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ څه تغیرات راغلي په ارقامو کې؟
ډېره مننه خلیل صاحب. لکه څنګه مې چې په تېره خپرونه کې وویل، د دغه چاودنې وروستي ارقام او هغه پخواني دي. په دې انتحاري حمله کې 12 تنه ټپیان دي او 9 کسه پکې وژل شوي دي. په وژل شویو کې خپله ملکپور هم شامل دی چې د وراره د واده په مراسمو کې دغه انتحاري حمله شوې وه. ملک تور ویل کېږي داسې چې په چراغان ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو یو تن مشر و. دا پیښه نن سهار شاوخوا 3 بجې شوې وه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې 12 تنه ټپیان چې په دې پیښه کې دي هغه د 201 سیلاب قول اردو روغتون ته انتقال کړي دي، او شاید هغه د امنیت شفخانې ته کابل ته انتقال شي ځکه چې روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي او بلې کومې وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه باندې نه دی اخیستی. بلې سالې صاحب
ډېره مننه. ومردل چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو یو مشر ملک تور په یوه ځنوژن کې حمله کې ووژل شو. د راپورونو له مخې پر ملک تور مخکې هم حمله شوي وې چې د ورڅخه بچ شوی وو. دا چې د نوموړي په مشرۍ ولسي پاڅون څومره د سیمې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې او آیا حکومت ورسره لازمه همکاري کړې او که څنګه، او ځینې نورو مسایلو په اړه نوریاس نوري د چارو له کتونکو او د ننګرهار د ولایتي شورا له یو پخواني غړي ذبیح الله ازمري سره مرکه کړې. ورڅخه په پیل کې پوښتنه کړې چې په دې حمله کې کومه ډله شکیله ګڼل کېدای شي.
هلته په یوه برخه کښې چې د حسکمین ولسوالۍ سره په چراګام لاره لري هغه د هارون بابا ساحه دی. هلته داعش نفوذ لري او دغلته چې څه ګواښونه هم کېده همېشه په چراګام د ولسوالۍ دپاره د امنیت د خرابولو د اهدافو د ترسره کولو دپاره هغه د داعش نه کېده. د داعش دخوا دغه بریدونه همېش کېده او جګړه هم هغوی دخوانه کېده. نو دا به وروسته څرګنده شي چې دا به د چا کار وي او څوک به یې په غاړه اخلي.
ملک تور ته له دې مخکې هم ګواښونه شوي وو، له دې مخکې هم د څو حملو هڅه شوی و. سره له دې چې دغه ګواښونه دته کېدل، آیا د امنیت لپاره فکر کوي چې هغه څه چې لازمه وه حکومت هم مرسته کړې که نه؟
حکومت مرسته دوی سره کړې وه. د حکومت د مرستې نه په غیر قومي مشران او متنفذین نه شي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي. حکومت د خپل د مکلفیت د مخې، د خپل د مسؤلیت د مخې، د دغسې خلکو سره چې د دښمن په مقابل کې درېږي هغوی ته امتیازات ورکوي، لوجستیک ورکوي، امکانات، تجهیزات او د جګړې د پاره څه ضرورتونه وي د امنیت د تامین په خاطر باندې حکومت خپل مکلفیت په سمه توګه باندې ادا کړی دی او دغه اشخاص هم خپل رغنده ګامونه ایښي دي د امنیت په تامین کې.
خو زمری صاحب، له دې مخکې داسې شکایتونه ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو څخه هم موږ ته رارسېدلي چې اکثرا هغه ولسي خلکو چې پاڅون کړی دی ورسره لازم مرسته نه ده شوې. تاسو اوس وایئ چې ملک تور سره به هم لازم مرسته شوې وي، اوس د ده دغه وژنه څه فکر کوئ چې دا به
د امنیت د تامین دپاره له حکومت لازم همکاري کړی ده، امکانات ورته برابر کړی دا ستاسو او د افراد یا دغه د سرلښکرو په رابطه باندې. نو دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره غواړي چې خپل دښمنان چې په سیمه کښې د دوی دپاره یو ګواښ دی، د دوی د پلانونو د شنډولو مخه نیسي، هغوی هم د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. دا به زه فکر کوم په ننګرهار کښې یا په ختیځ کښې دا به اول ځل وي چې د یو واده په مراسمو کښې دغسې برید کېږي او یا ځان وژنه کېږي. دا د نادراتو نه دی او دښمن هم دی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. نو د ټولو تکتیکونو ته رسېدګي هم فکر کوم دا ناممکن به یا به ستونزې را ولاړې یا به ناشونی وي، امکان به هم نه لري رنګارنګ تکتیکونو دفع کول.
د ملک تور دغه وژل کېدل ولسونو ته په تېره بیا د ننګرهار ولسونو ته څه پیغام ورکولی شي؟ آیا دوی به له دې وروسته نور هم سره متحد شي؟
د دې په هکله باندې دا یو څه شدی، مګر دا درته زه ویلی شم چې د ملک تور کورنۍ او د ملک تور په څېر نور ځوانان او قومي مشران شته چې د سیمې د ډاډمن امنیت د تامین دپاره د ملک تور ځای ونیسي او د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د امنیت د تامین دپاره دغه تشه ډکه کړي او د خلکو د هوساینې دپاره ګامونه وڅکي.
دغسې د ملک تور په څېر د قومي مشرانو په برخه کې حکومت څه کولی شي په تېره بیا دغه نننۍ پیښې ته په پام سره چې په راتلونکي کښې دغه ډول پیښې تکرار نه شي؟
حکومت زموږ حکومت دی، موږ د خپل حکومت تر شا درې ولاړ یو، موږ خپل حکومت او نظام ته درناوی لرو. خو هغه څه چې د کشفي ارګانونو مکلفیت دی چې دوی د پلانونو د شنډولو د مخنیوي او د پلانونو د دښمن د پلانونو د قطع کولو د لمانځولو لپاره دوی په سلو کښې 100% بیدار اوسي. دوی په بعضې مواردو کښې دوی پاتې راغلي. زموږ هیله او ارزو د کشفي ارګانونو دا ده چې د دښمن د پلانونو په شنډولو کښې جدي اوسي او دوی ته پرې نه ښودل شي چې دوی خپلو اهدافو ته ورسېږي. عام خلک متنفذین قومي مشران علما هغه څوک چې د نظام په حمایت کښې دي جریاناتو کښې باید دوی امنیت وساتل شي او دښمن اهدافو د مخنیوي لپاره باید قدمونه کېښودل
شي. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ذبیح الله ازمری وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه په پیکن کې مطرح کړې ده. تفصیل له اسمت سروان.
په قطر کې د امریکا او طالبانو او دغه راست د طالبانو او د افغانستان د حکومت د څو چارواکو په ګډون د یو شمېر افغانانو له غونډې وروسته پرون پنجشنبه د افغانستان د سولې پر لارو چارو په پیکن کې د څلورو هیوادونو استازو غونډه وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په پیکن کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او ویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا په راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. د څلور هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلور خواوو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږکال د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرېسلام کړې وه. ټول خواوو د شکلو لورو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وباله او د هغې هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډو هرکلی هم وکړ. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو له شکلو افغان خواوو وغوښتل چې له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي او ژر تر ژره د طالبانو، د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دوی یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او سولې ته لار هواره کړي.
رشید خان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو فارمټونو لپاره نوې لوبډل مشر وټاکل سو، خو پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب اعتراض لري. د افغانستان کرکټ بورډ د جمعې پورز د اعلان کړی دی. نور حل د واصل وصل پر راپور کې
په نړیوال جام کې له پرلپسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ګلبدین نایب له لوبډل مشر لري او پر ځای راشد خان د نوي لوبډل مشر په توګه وټاکه. دغه پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د جمعې پورس د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وکړه او هیله څرګنده کړه چې راشد خان به دغه مسولیت په ښه توګه پر مخ وړي.
د یو ځوان دی، یو نوم دی، یو استعداد دی، د ټول افغانانو لپاره د قدر وړ خبره ده. نو نن رسمن مشتاسته زموږ ګران ورور راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د درو سر پر مټ کیپټن دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي.
د لوکل مشر په توګه د راشد خان له اعلانې دوه وړاندې په رسنیو کې ځینې داسې راپورونه هم خپر شوي و چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې د لوکل مشر په توګه ټاکل شوی، خو د کرکټ بورډ مسؤلینو نوموړی د راشد خان سره د ملي لوبډلې د مرستیال لوکل مشر په توګه اعلان کړ. اصغر افغان له نړیوال جام سیالۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لخوا له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو چې د کرکټ بورډ دغه پریکړه له سخت نیوکو سره مخ شوه او افغان لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې ټولې نه وړ سیالۍ بایلودې. پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب په نړیوال جام سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ماتو مسولیت په هغو تجربه لرونکو لوبغاړو واچو چې د په خبره په نړیوال جام سیالیو کې خپل مسولیت په خطوګه ادا نه کړ. راشد خان په اوسنی وخت کې د ملي لوبډلې لوبډل مشر د ځان لپاره له ننګونو ډک کاروباله، خو ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره بحث کوي چې د ولس د هیلو سره سم لوبډل رهبری او په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان نوم وځلوي.
خاص کر په دغه حالاتو کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډل مخ کې وړل لګي او ټف چیلنج دی زما لپاره. خاص کر ځوان لوبغاړی زما د دې کار لوبډل سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول اسانه خبر نه ده، خو ان شاء الله کوشش هدف هم دی. په لوبډله کې هیڅ ستونزه نشته، هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیل یو. هدف همدا چې افغانستان د پر لوبې وکړو، افغانستان ته افتخارات راوړو.
خو د راشد خان له دغو خبرو څو شېبې وروسته پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نایب د اعتراض په ډول د رسنیو لور ته راغی او غوښتل یې چې یو لړ مسایل له رسنیو سره شریک کړي چې د کرکټ بورډ مسؤلینو په زوره دغه مخه ونیوله او نوموړي ته یې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورنه کړه. د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان وضعیت، په لوبډله کې ډلې ډلبازۍ او د کرکټ بورډ په چارو کې سیاسي مداخلې د افغانستان د کرکټ د تباهۍ په معنا بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عبدالواحد مدقق لوګره په خپل سمس کې لیکلي موږ د سولې خبرو ته خوشبین یو، له هغوی څخه غوښتنه بیا هم اوربند دی. وطنیار له خوست نه لیکلي طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی د افغانانو له وژلو څخه خوند اخلي، او دا معلومه خبره ده. د په خبره چې کوم کار کې خوند وي د هغه نه لاخص اخیستل ګران وي. قاسم ځواک له هلمند د ولسمشر غنی د ولسمشر غنی ډله سوله غواړي، خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. او فضل کریم درویش له پکتیا له ډنډي پټان څخه لیکلي چې له دوه میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ سخته شخړه روانه ده، باید دا ستونزه هواره شي. په غزنی کې څلوېښت کسیزه ډله ییز واده ترسره سو. د دغه واده ولورونه او مصارف ټول د ښار د سوداګرو لخوا ورکول سوي وو. حبیب رحمان تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګلپوش دي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده، سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډله ییز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلوېښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمتالله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی. څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم، راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو، خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده راوکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاري نورلا چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود، ازادي راډیو ته وویل دی وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل دا د یادې ټولنې له لورې پر لاره اچول سوي وو. په پام کې لرو چې دا ډول کارونه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوې او زوم د کورنیو تر څنګ و 50 تنه د ښار هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده میلمستیا ته ټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي. دی وایي زه فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نیک دی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله دې مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نور خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز ودنه پکې ترسره کیږي، خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي، دا لومړی ځل بلل کیږي.
په بوزنیا کې په یو لوی قبر کې د موندل سوو مړو د جنازې مراسم ترسره سوي دي. تفصیل له احمد تکل.
د پنځشنبه په ورځ د جولای په 28 نیټه چې د سربرنیڅا د ګڼې وژنې کلیزه وه، د پخوانی یوګوسلاویا د 1995 کال د کورنۍ جګړې د قربانیانو د کورنۍ ویر یو ځل بیا تازه شو. زرګونه کسانو په پوتوڅاري ښار کې د ګڼې وژنې د قربانیانو په یو نوي موندل شوي ډله ییز قبر کې د درې دیرشو مړو د جنازې لمونځ ادا کړ. دا مړي له یو ډله ییز قبر څخه راویستل شول او په یوه هدیره کې ښخ شول. د جنازې په دې مراسمو کې سلمیر سولیتس چې د سربرنیسا له قتل عامه ژوندی پاتې دی هم حاضر و. سولیتس په لنډو خبرو کې خپل درد بیان کړ.
نه پوهېږم د دې قتل عام د قربانیانو په اړه څه ووایم، خو نن د دې احساس غم یو څه آسانه دی، ځکه اوس پوهېږم چې زما د پلار قبر چیرته دی او د دعا لپاره باید کوم ځای ته ولاړ شم، او پوهېږم چې هډونه یې چیرته ښخ دي. خو چې رښتیا شي دا حس د تشریح وړ نه دی. دا داسې یو غم دی چې تر غمونو لوړ دی، لکه غم چې له درد سره یو ځای شي.
د بوسنیا سر پاوڅ په 1995 کال کې په سربرنیڅا کې له 2000 زیات نارینه او هلکان په ډلیز ډول ووژل. د سربرنیڅا قتل عام چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر ناورین بلل کیږي. ملګرو ملتونو نسلی وژنه یا جنوسایډ بللی او یو شمیر عاملانو ته یې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې سزا هم ورکړې ده. د دې ګڼې وژنې پر مهال د نږدې زرو کسانو پته تر اوسه ورکه ده. اکثر د قربانیان په یوه ځنګله کې له محاصره شوي سربرنیڅا ښار څخه د ملکی وګړو د تیښتې په لاره کې په کمینونو کې په نښه شوي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه مشه